مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. نن د دوشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري 13 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې ترڅنګ د نړۍ په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو، خو د دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له منور شاه څخه واورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عمل په حق لا دویمه سلور اړخیزه غونډه کیږي. د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو د حکومت نه د کډوالو د ستونزو د فوري حل غوښتنه کړې ده او امریکا په ایران نوي بندیزونه لګولې دي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو دوی مسلور اړخیزه غونډه کیږي. د دې لړۍ اولنۍ غونډه تیرونی په اسلام آباد کې شوې وه. افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په لارو چارو بحث کیږي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې وټاکل شي چې د طالبانو د کوم مشرانو سره کله، چیرته او څنګه خبري وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې غونډې لپاره یې تیاری کړې چې پکې به د افغانستان نه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستان نه د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري، د امریکا نه ځانګړی استاد ریچرډ اولسن او د چین نه ځانګړی استاد دینګ شي ژونګ ګډون کوي. افغان چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره چوکاټ برابر شي او دا به هم په ډاګه شي چې کوم طالبان خبرو ته کینی او د هغې نه کینی او د هغې سره څه ډول چلند پکار دی. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو یو لوی جرګه شوه چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپل سیمو ته د ستنولو د بهالۍ غوښتنه شوې ده. د جرګې یو ګډونوال قبایلي مشر ملک خان مرجان پرون مشال لیډیو ته د خپل غوښتنو په حق له وویل
چې کیم خلک میزه په رزمک سب ډیویژن شې د دغه کیم تکالیف دی دغه فوري ختمول په باندې شې کیم متاثرین دي په بلجی شې متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه ځلا کول مشغوري.
په جرګه کې فیصله شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قبیلو یو نمائنده جرګه جوړول کیږي چې د ټول قام په استازیتوب به د حکومت سره خبرې کوي او د دې نه علاوه نورو جرګو باندې به پابندي لګوي. د یادونه وړ ده چې مرکزی حکومت ویلي د روان کال تر اخره به د قبایلي سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال خپل سیمو ته ستانه کړی شي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای تر دې دمه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د کډوالو سباندې شپږ نیم سوه کورنۍ خپلو سیمو ته رسیدلې دي. یاد ادارې تیر ورځ په جاري کړی شوې خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپسۍ سلسله چې د روانې میاشتې تر د 14 نیټې نه شروع شوې د دې میاشتې تر 25 نیټې به جاري وي او په دې کې به د سپاه قبیلې د علمګودر، غیبی خیل، سوران خیل او ورمس خیل کډوال ستنول کیږي. خبر پانه زیاتوی چې د دې عمل لپاره یې په شاکس لیوی مرکز کې د ستنېدو مرکز خلاص کړي او د غلطه دوی ته مهم اسناد او امدادي مواد ورکول کیږي. اف ډی ایم ای وایي چې په یاد مرکز کې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکی ورکوي او د کډوالو د طبي معاینه لپاره د غلطه ډاکټران هم موجود دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانمرګي حمله غندلې ده. په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شنواری په حجره وشوه، دیار لستنه وجل شوی او سوار لس نور زخمیان شوی دي. یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي په ولسی خلکو دا ډول بریدونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزي ده. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې ده. هلته په کابل کې د امریکا سفارت هم په یوه اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. افغان ولسمشر له استرالیا غوښتنه وکړه چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د استرالیا د وزیر اعظم مالکم ټرنبل سره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې او په افغانستان کې د سولې په بهیر خبرې وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر په دې لیدنه کې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د استرالیا د مرستو مننه وکړه او د دې هیواد له وزیر اعظم نه یو غوښتل چې استرالیا دې د افغانستان له هوایي ځواک سره همکاري او په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. امریکا په ځینې ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دا ګام په داسې حال کې مخه تراغلی چې وو ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمی پروګرام لوجې په ایران لګیدلی بندیزونه اوچت کړی وو. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوی بندیزونه د 15 ایرانیانو په متحده عرب امارات او چین کې د ایرانی کمپنیو د یو نتورک خلاف لګول شوې دي. په ایران لګول شوې د نوی بندیزونو په اړه د خبرو په وخت د امریکا صدر باراک اوباما موویل چې هیواد به د تهران د بیلستیک میزایلو په پروګرام د بندیزونو عملی کول جاری ساتي. هلته د امریکایي بندیزونو د اعلان نه لږ وخت وړاندې د ایران صدر حسن روحانی ویل که امریکا پر کوم نوي بندیزونه لګوي نو ایران به هم ورته مناسب جواب ورکړي. د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د هغه ځانمرګي برید سره په تړاو جیل ته استولي چې 13 هفته رامنځته شوی وو او پکې لس جرمنیان وجل شوی وو. د لس واړه شامي وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تعلق تورن شوی او په ریمانډ جیل ته ولېګل شو. شپږ تنه نور په ضمانت خوشي کړی شوی او د یو ماشوم خلاف عدالتي کاروایی روانه ده. چارواکو ویلي د هغه ځانمرګي برید کوونکی چې په سعودي عرب کې زیږېدلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو درلود. د دغه برید ذمواري چا غاړنه ده اخیسته. یاد پیښه روانه میاشت په 12مه نیټه د استانبول په سیاحتي سیمه سلطان احمد کرامن تشوي و چې پکې نور ولس کسان جوبل شوی هم وو. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پر لارو چارو نن په کابل کې غونډه کوي. په کابل کې د سیمیز یو چارو یو کارپو وای
طالبان د دوی لوی ډلې شتون لري. دواړه ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي ترڅو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي.
آیا په افغانستان کې سوله په خپل د پاکستان تر کومه هدف په ګټه ده؟ د سیاسي چارو یو بل کار په وای
پاکستان که دا عموری چې دا د غیپ ګټه نو بیا خو په ګټه ده. خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو څه رتبه ترلاسه کړي نه وي، څه ورته سیاسي مراحت میلا شوي نه وي، نو پاکستان هغه ته د ګټې په نظر نه ګوري.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا خبره یا بې ځایه ده چې ګواکې دوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولی دی. دوی وایي تر اوسه داسې هیڅ نه دي شوي.
ګام شې ویني د فامیل شې ویني دي نو په دې کې لکه شروع کوي چې پښتو یې باندې پښتو یې باندې کوم ځای پښتو باندې شوی دی زه په پټه باندې نه پوهیږم.
د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي تر اوسه د مزکی قبضه کولو په تور 19 کسان نیولې دي. د لغورسه د چولس مشر اشرف غنی د دې امر کړو. د دې څنګه د سیمه نړۍ پاړی او شپنو ریپورتونه او شننی او ځین سندري هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریده، نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي پر دې سره غږیږي چې د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ خبرې اترې څنګه څه وخت او چیرې وسی. افغان چارواکي وایي چې د دې غونډې لپاره یې پوره تیاری نیولې دی. اجملاند پرې رپورټ لري.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې به ټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کوم غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. دی وزارت ویلی چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د چین ځانګړي استازي دینګ شی جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیرونه د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی وو. افغان کارپوهان وایي کچېرې پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خنډ نشي جوړولی. دا یادونه ورده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې. دغلته یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو د راسراوړنو په تحفظ او د ښځو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړی.
اجمل اندو، تاسو له اجمل اند څخه واوریدل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکو ترمنځ نن په کابل کې په افغانستان کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې افغان لوري له دې خبرو اترو څخه تر کومه عاده هیله مند دی؟ زموږ همکاري زرغونې منګل د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. علي احمد جلالي وایي
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا هم دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له لارې لاره د سولې د مذاکرو دپاره یا خبرو اترو دپاره هواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان ډېرې بې اعتمادګانې په افغانستان کې موجود دي او داسې انګیرل کېږي چې پاکستان دې دپاره چې چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښیي چې دغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې دغه بې اعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده، خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي ګامونه اخیستلی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغه سې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغه سې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښېنوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا دا دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دوړې ډلې د پاکستان تر راستن لاندې کنټرول لاندې دي ترڅو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیرې پاکستان له ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه آزادي وي، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي. بیرې پاکستان له مرستې نه حرکت نشي کولای، نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري. که هغه وغواړي دوړلی درېډلی څلور ډلی دوی کولای شي شي دې تراول، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجود دي او د بینلي فیډرل سره ارتباط لري، هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تقریبي فعالیتونه دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي، نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده د هغو ډلو په منځ باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدل شوې ده، حالات بدل شوي، ټاپیو نورې پروژې چې د سیمې هیوادونه سره تړي را روانې دي. ستاسو په نظر د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره له خپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دغه اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې دا د ډېرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه، دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی. مګر متاسفانه په ډېرو مواردو کې د جیوپولیټیکي لحاظ ډیپلوماسي اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کی، نو ځکه که چیرته په افغانستان کې یو د سولیز حل دپاره د افغانستان د شخړې د سولیز حل دپاره لار هواره شي، په هغه صورت کې دا پخپله کولی اقتصاد هغه پیاوړی کړي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. بل پښتنه دا هم راپورته کیږي چې آیا په افغانستان کې سوله، امن او قراری په خپل د پاکستان څومره په ګټه ده؟ همدا پښتنه می په امریکا کې لمیشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تکی څخه وکړه. دی وای
پاکستان که دا عموري چې دا د غي په ګټونو بیا خو په ګټه ده خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو سره رغبت ترلاسه کړي نه سه ورته سیاسي مراد ملا شوي نه نو پاکستان هغه ته د ګټه په نظر نه ګوري زما خیال دی چې افغانان دې شه ته تیار نه دي چې طالبانو ته سیاسي رول ته ملاو شي طالبان د غیر ارتقا د یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی هغې هغه شی ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دی آئین دی اساسي بنیاد دی هغه ته طالبان تیار نه دي او د طالبانو چې کم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي
ل ترهګری او بدامنۍ څخه په زیاته توګه که افغانستان کې دی که پاکستان کې دی عام ولس ډیر زورول سوی دی ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک ته رسول به د پاکستانی ولس په ګټه وي
هیڅ کله نه دی تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی هغه اور ورته رسېدلی دی نو خبر دایي چې هغوی په دې ځان پوه کړي دې نه خو پاکستان ته نقصان رسي خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټبلشمنټ داسې یو کلکولیشن دا دی چې هغوی دا دیشته د تاوان په نظر نه ګوري خو دا د غي په نظر د کاروبار کولو یو قیمت دی د غي په نظر کې الټیمیټ ګټه غي ته داده چې افغانستان کې یو کمزورې حکومت او د پاکستان فرندلی حکومت غي کچر تر اوسه نو زغه په نظر کې پاکستان فرندلی طالبان او بغیر د څوکشتنه
ډاکټر صاحب کابل په لاو موږ وګورو نو دغه کم څلور اړخیز خبرې چې کیږي د خپل تیر وختونو له خبرو بیل دي پکې ځکه چې امریکا هم پکې ناسته ده او چین هم پکې ناسته ده دغه اړخ ته تاسو څنګه ګورئ څومره اغیز به ولري دا غوی رول
خدای چې ناز دیږي په پسن 88 کې چې کم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټو په توګه غکم ناستو نو هغه نه هم څه جوړ نه شو خدای او کې چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټرو په نظر دی نه څه نه څه جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړی چې کم د پاره هغه په دې سلور اړخیزه خبرو کې ناست دی
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې بلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
په دې وروستیو ورځو کې په رسنیو په تیر بیا په ټولنیز میډیا کې پر دې موضوع بحثونه تاوده سوي دي چې ګواکې د خیبر پښتونخوا حکومت د پنځم ټولګي له راتلونکي کلنۍ امتحان څخه د پښتو مضمون پرچه خارج کړی ده ځینې خلک خدا سي هم لیکي چې هغوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولی دی خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي داسې هیڅ نشته او د په وینا دا خبرې بې اساسه دي هارون بچا پرې رپورټ لري
د خیبر پختونخوا حکومت پر رسنیو کې راغلی هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولې دي د دغه صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي حکومت د پرایمري سکولونو له نصاب څخه نه خو د پښتو مضمون وستلې او نه هم د دغه سکولو اراده لري نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت غواړي د صوبې په سکولونو کې د ازموینو نوې او عصري نظام معرفي کړي
پښتو باندې کلافانه چلو کو ډنګلی چلو کو ایست باندې کې دوه من کې دوی څه خبره نشته نو اگزام شوی دی نو دغه څه فاینل شوی دی دا کولومبي دل باندې اسسمنت دی هغه اسسمنت کې به سبجیکټس فاینل کوي ډېر زیات ماشومان دي نو کې دي صرف ساينس سبجیکټس کې دغه اسسمنت کو اگزام شوی نه دی فاینل شوی نه دی نو په دې کې لکه په شروع کې پښتو باندې کا پښتو باندې کا کوم ځای پښتو باندې شوی دی زه په پته باندې نه پوهیږم
خو د سواد په سیدو شریف کې د سواستو آرت اینڈ کلچر اسوسییشن مشر عثمان ولسیار چې په یو سکول کې خونکي هم دي وایي د ان ټی ایس په نوم دی وی ادارې لخوا د پنځم ټولګي د کلنی امتحان لپاره په جوړ کړل شوی پرچه کې د پښتو مضمون ته ځای نه دی ورکړل شوی
دا به بورډ امتحان اخلي او د دې فارمټ جوړ کړل دی ان ټی ایس نېشنل ټیسټینګ سرویسز او ریاضي او انګلیش اردو دا نور مضامین شته او پښتو په ان ټی ایس پیپر چې کوم د ځغلا لپاره جوړ شوی دی د پنځم جمعه لپاره تقریبا ول دا پاس کې به اگزامټ لایک نو هغه کې از سبجیکټ پښتو نشته ټول سرکاري سکولونو ته دا غي چې ته شوی دی هغه باندې ټیسټ ورکړ شوی دی
عثمان ولسیار زیاتوی د خپل تنظیم په میاشتنۍ غونډه کې د یو قرارداد پترڅ کې د ان ټی ایس په پرچه کې د پښتو مضمون شاملولو غوښتنه کړې ده د نوموړي په خبره د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه باید دا باوري کړي چې د سرکاري سکولونو له نصابه پښتو و نه ایستل شي.
دغه عمل چې موږ پته ولګېد نو موږ د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن نېشنلي غونډې نه غوښتي چې قرارداد مو پاس کړو چې په ان ټی ایس کې د پښتو مضمون شامل کړی شي. ظاهر ده چې سالانه امتحان راځي، سالانه امتحان چې موږ هغه پښتو نه کوي، ظاهر ده چې د حکومت په مشوره باندې شوی ده، ځکه چې ان ټی ایس سره خدای اختیار نشته چې هغه په خپل خو خواني او مضمون لري کې یو نور شامل وي. زیاتره ذمہ داري دار خو پرستو سیاسي ګوندونو سره سره دا عامولو سره جوړیږي. پښتون د سیاسي قوم یو ډېر لوی قوم دی، خپل یو تاریخ دی، تعظیم یې
کتون کې یو د تعلیمي چارو پوهان ټینګار کوي چې د سکولونو د ماشومانو د کلنیو امتحانونو په نوي طریقې کار کې پښتو ژبه باید به ارزښت نه کړل شي. د دوی په اند ماشومان کولای شي په خپلې مورنۍ ژبه کې خیز د کړیو کې او په ازموینو کې هم بریاوي ترلاسه کړي. ژب پوهان وایي د نړۍ هغه کامونه پر مخ تللي دي چې خپل ماشومان ته په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړي دي.
هارون بچاو تاسو ته رپورت وړاندې کو. افغان ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې پر اساس د ننګرهار چارواکو د مځکې د غاصبینو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. چارواکي وایي چې تر اوسه 19 تنه هغه کسان نیولې دي چې یو شمېر مځکې قبضه کړې وي او دوی څارنوالۍ ته ورپېژندلې دي. باز محمد عابد پر رپورت لري.
د جنوري په 10 منیټه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په سفر راغلی وو، د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار امنیه قومندان ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال د زمکو غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په همدې اساس د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د کانال د زمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه یې 19 تنه غاصبین نیولي او د نورو د نیولو هڅې دوام لري. دی وایي
د جناب جراسما فریشه به جمهور د حکم پر اساس 19 نفر هغه غاصبین چې د کانال زمکي غصب کړی وي او هغه بیا په نورو خلکو باندې خرڅ کړی وي، موږ د هغو عاملین نیولي دي. دا اوس څلور نفر مسانوالي ته معرفي کړی دي. د څلور نفرو دوسیې نن تکمیلي دي چې استیناف مسانوالي ته معرفي کوو او اته نفر نور هم د دوی دوسیې زموږ د پولیسو په جنایي جرمونو په مدیریت کې تر څېړنې لاندې دي. هغه به هم ډیر ژر اړوند مسانوالي ته وسپارو.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د کانال د زمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانوم ذکریا احمد د جلال آباد ښار اوسیدونکي، مخکې موږ داسې فکر کوو چې یوازې هم د غاصبین دی حکومت هم دوی اشغال کړي، هم څوک د پښتنې د دوی نه نشته. خو کله چې دا لړۍ پیل شوه، یقین او باور هم په دې راغی چې زموږ د پښتنې یو څوک شته دی.
نوم مې عبدالله تسل دی. خل لړۍ پیل کړي حکومت، ځکه چې کمی مخکې دلته د کانال کې کمی ځمکې چې مزدورګونو جریبه ځمکې نیول شوې وي، هغې باندې خلکو ځان ته کورونه جوړ کړي، تعمیرونه جوړ کړي او غاصبین یو څه نیولي دي چې دا نور مونیسین. موږ انشاءالله ډېر په دې باندې خوشحالي کوو، ښه اقدام دی.
جنرال شیرزاد وایي چې دوی د کانال د زمکو د غاصبینو لیست تیار کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ټول ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. باز محمد عبد، مشال راډیو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی است. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن سعودي عرب او ایران ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د مشال ریډیو همکار زبی شفق په دې اړه رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هیواد د پوځ سلاحکار جنرال راحیل شریف په نن د ایران او سعودي ترمنځ د کړکېچ د کمولو په مقصد لومړی ریاض او بیا تهران ته سفر وکړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران په داسې وخت کې سعودي او ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقات خراب شوي او همداراز د ریاض او تهران ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو ویلي صدر اعظم شریف په یو جګپوړي پلاوي په ملتیا ایران او سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د دغو هیوادونو له چارواکو سره پر سیمه ییزو نړیوالو اړیکو خبرې وکړي. خبر پاڼه همداراز کاږي پاکستان د سعودي او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې پر رامنځته شوې شخړې سخت اندېښمن دی او صدر اعظم نواز شریف دغه شخړې د سوله ییز حل لپاره غږ کړی دی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران تر هغې وروسته د ریاض او تهران په سفر وځي چې څو ورځې وړاندې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته راغلي وو او له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې د سعودي په مشرۍ د څلورو دېرش هېوادیز ګډ پوځي ایتلاف په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. په عین حال کې د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي د ایران او سعودي ترمنځ شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو او د منځګړي په توګه د رول لوبولو هرکلی کوي او وایي چې دا به پر پاکستان او سیمه ښه اغېز وښندي. په پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډي سنټر مشر پروفیسر سرفراز خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
سعودی عرب تقریبا یو کال دوا دا کہ دے پاکستان سره کوشش کولو کہ پاکستان دے اغی سره ودریږي داغي په جګړو کې بل فریق چې دی الته چې کم داغي مخالفین سره ولاړ دی هغه ایران زمون حکومت او فوجي سر لخکر اغي مخکوم چې دا ونه منل چې اغي د سعودي عرب سره په دای پښخړو کې د فوجي طریقې باندې ودریږي دلته ملکی موازنه داو چې پاکستان نه فالسي کار او کی او جګړې کې دی سعودی عرب سره باندې لټ کار بلوي دا جګړه کور نه راوړل وی نو ما خیال دی حکومت او سر لخکر خفصله کړی دا اغي وی اول سعودي عرب ته بیا ایران ته او کوشش وکړي چې دواړه یو بل سره په خبرو اترو ته کینی بل دین پلس با ته چین صدر هم وی سعودي عرب ته نو امید دا دی چې پاکستان او چین او روس دا قوتونه دي چې کم واړي چې دی علاقې کې امن وی او دا به خبره وی چې سالسي عمر شي
د سعودي او ایران تعلقات تر هغه وروسته خراب شول چې ریاض یو شی عالم نمر باقر النمر اعدام کړ چې په ایران کې د خلکو غوسه او پاروله او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي په سفارت برید کړ او ورې ورته کړ. سعودي تر دغه پیښې وروسته ایراني ډیپلوماټانو ته ریاض د وتلو حکم کړ چې بیا وروسته ځینو نورو خلیجي هیوادونو هم د دې هیواد په ملاتړ له ایران سره سفارتي تعلقاتو ځنډول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو او اوس هم د هارون باچا په ژغ کې د سندرې پر لور ځو.
نو پڑے سپو ہے دم دب خرو کی بزکا لو بے دم پڑ پڑ میں وجو لمن زلا گلاب اوزتا نرجے دم تب خلا شغلا گو کس زدڑوں پتیار پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر جانوا پزان کے پٹے د نورا شگ نیزل تیسان رستی یارا شگ نیزل تیسان رستی اور دا سڑے ترسبا نرسی نرسی گور دسڑے تر سبان رسی یار عاشق نیزڑ تیسان رسی چرت چل مر ہم رنا نرسی لویا نڑے تو تقسیم شیرا پر خپ کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی
دا تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. له منور شاه څخه به د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو دویمه سلور اړخیزه غونډه کیږي چې پکې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په لارو چارو بحث کیږي. د دې لړۍ اولنۍ غونډه 13 هفته په اسلام آباد کې شوې وه. 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو یو لویه جرګه کړې چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلو سیمو ته د ستنولو او د بحالۍ غوښتنه شوې. دوی په پوځي عملیاتو کې عامو خلکو ته د وختي مالی تاوان د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. په دې ورستیو کې مرکزی حکومت ویلي چې د روان کال تر اخیره به د قبایلي سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای وای تر دې دمه د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل د کډوالو سباندې شپږ نیم سوه کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلي. یاد ادارې 13 ورځ په جاري کړې یوه خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د بې کوره شوي خلکو خپل سیمو ته د واپسۍ سلسله چې د روانې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې تر 15 نیټې به جاري وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځانمرګ برید غندلې. په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبید الله شنواری په حجره وشوه 14 تنه وجل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. د دې برید ځمواري لا هم چا په غاړه نه راخسته. افغان ولسمشر له استرالیا د وزیر اعظم نه غوښتنه کړې چې د افغانستان له هوایي ځواک سره د مرسته وکړي چې د جمهوری ریاست لخوا پرون جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي. محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د استرالیا له وزیر اعظم سره د دې ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا، د تراګرۍ پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د سولې په بهیر خبرې کړې. امریکا په ځینې ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر نوي بندیزونه اعلان کړي. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یوه ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټمي پروګرام له وجې په ایران لګیدلي بندیزونه اوچت کړي وو.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې منور شاه وړاندې کول. او سم جو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د ورسپانو لوستي دي.
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپلې درې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلي دي. د غلړکې مشرک ورسپانو وایي چې وفاقي حکومت په یو منصوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړي کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی ان جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې دا تلسم آئینی ترمیم وروستو په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغې پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منصوبې ډېر په سوچ جوړکړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او د سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکي پیښور هایکورت مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی ان جی ته د ګیس نور کولو په معاملې وفاق نه جواب غوښته. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معاملې کې هم د وفاق نه ګیلمنده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او حسنا چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې د معامله را برسیر کړي نو د سره باید د صوبایي ترکه لار هوار شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمیر ماشومان سکولونو ته نزي. د غلړکي حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړي دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هر څوک بنیادی تعلیم د حکومت یو آئینی ذمہواري ده خو که څوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او د غلړکي خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی وو چې زیات اثرناک ونه ګرځي. ادارې وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروې وروستو 13,000 داسې ماشومان چې یو کیلومتر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچا پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې وه او د دې مقصد لپاره 1500 میلیون روپۍ هم ایښودې شوې وې. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14,000 ماشومان داخل شو او 14,000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. ادارې اخیره کې وایي چې وخت پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی علمیا او د فکر خبره ده ځکه کدا ماشومان سبالوي شي نو دوی به خپل کار روزګار او ځان ساتلو د پاره سکوي او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکې آج رسپانې خپل اداریه کې د پاکستان په خارجه پالیسۍ لیک کړي او وایي یو طرف ته به وزیر اعظم نواز شریف او پوځي مشر د ایران او سعودي عرب دورې کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالي کمول دي او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړی چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی او ورته په درنه سترګه کتی کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز رسپانې لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال چې څومره وسلوال نیول شوي دي که د هغوی پر ضد پاخه ثبوتونه د جنگي ساحو څخه راغوند او په ساينسي بنیادونو خوندي نه کړل سي نو دغه نیول شوو کسانو ته به سزا ورکول ګران سي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې ځانمرګي برید نه څخه دا څرګندېږي چې په یاد ولایت کې د امنیت ستونزه ډیره پیچلې ده. د دې دواړو مقالو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د دربیازه په نامه د عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستانی پوز د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 ماده په بنیاد شوې و او د نوي عملی شوي قانون ایډ اینڈ سیول پاور تر مخې پوز ته د اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقوقو قوانین موته کولې شي. د ورسپانې په خبره د دغه قانون لمخه د عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوسټ سرتیرو د یادو سیمونو ګڼ شمیر وسلوال ژوندۍ هم نیولې دي او په هغو مرکزونو کې ساتلې دي چې ټول انتظام یې پوسټ چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمیر وسلوالو مقدمه پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوې هم دي. خو د ورسپانې په خبره د ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولې شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونو دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سي مناسبتونه راغونډول ګران کار دی. خو د ورسپانې په خبره ناممکنه نه ده او دا ډول ثبوتونه په ساينسي بنیادونو خوندي کول ډیر ضروری دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد او بدل کول د مقدمو په نتایجو ډیر بد اغیز چولی شي او کله چې ثبوتونه نوي نو بیا د بشري حقوقو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوی کس نه په زور جاته د جرم اقرار شوه دی. بلخوا امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل راپور کې 13 ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستې ده چې پکې 14 کسان وجلې شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواری په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي راوځي شوي وو. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورسپانه دیاتوی چې په دینګدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډیر فعال دی او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لوی لار سفر دا مهال ډیر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو خارونو ترمنځ د غلار د تګ راتګ لپاره ډیر پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره هغه ترلې شوې ډلې چې زیات ستونې په افغانستان او پاکستان کې ده د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورسپانې لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غنی د حکومت لپاره لوی ستونزه ده او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایکسپریس ټریبیونل سپانه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره شخصي اړیکې د پاکستان کمزور اقتصاد او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو پالیسي محدود اختیارات دا ټول هغه څه دي چې له وجې پاکستان نسی کولای له سعودي عرب سره د څه ډول مرستو څخه انکار وکړي. د مقالې غټه کې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له سعودي عرب سره د خپل اړیکو په ډاګه کولو سوچ هم نشي کولی، خو د باوجود د دوه خواو ترمنځ د اړیکو خبرونو په رسنیو کې ډیر مهم ځای نیولی. همداراس که په 2015 کال کې د سعودي عرب او یمن ترمنځ د جګړې په لړ کې د ریاض له پاکستانه د مرستې غوښتنه وه او که په کال 2014 کې د سعودي لخوا پاکستان ته د 1.5 اربع ډالرو تحفه ورکول وو په دواړو موقعو د نواز شریف او سعودي عرب ترمنځ د نږدو اړیکو خبرونه مخې ته راغلل اوس په داسې حال کې چې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی د پاکستان حکومت لپاره ډېره ګرانه ده چې سعودي ته شا کړي دا مهال شاوخوا 15 لک پاکستانیان په سعودي عرب کې ژوند کوي او د پاکستان سرکاري بانک وایي چې دغو پاکستانیانو په کال 2014 کې شاوخوا 15.6 اربع ډالر پاکستان ته استولي وي هم په ورته موده کې د سعودي عرب له نږدې ملګري هیواد عربو اماراتو څخه پاکستاني وګړو خپل هیواد ته 4.2 اربع ډالر لیږلي او له نورو عرب هیوادونو څخه هم پاکستاني وګړو خپل وطن ته 2.1 اربع ډالر لیږلي وي د عرب هیوادونو لخوا د غربونه ډالره ډیر مهم دي ځکه چې دا رقم د پاکستان نظام په چلولو کې ډیر مهم رول لوبوي پر دې سربیره که چېرې عرب هیوادونه پاکستانی وګړي وباسي نو په پاکستان کې به د بیروزګارۍ مسله لا پسې زیاته شي پاکستان حکومت چې لوړاندې یو شمیر ځوانانو ته روزګار نشي ورکولی څنګه به وکړی شي چې نورو زرګونه ځوانانو ته د روزګار موقع برابرې کړي همداراز که چیرې د خلیج هیوادونو لخوا پاکستان ته ورکړل کیدونکې مالی مرستې او د پاکستاني مزدورانو لخوا پاکستان ته تلونکې رقم بند شي نو په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کیدای شي نو همدغه وجه ده که چیرې اسلام آباد په دې وخت کې له سعودي عرب سره نه ودرېږي نو سعودي پاکستان ته نقصان رسولی شي په مقاله کې راغلي چې پاکستان له وړاندې له افغانستان هندوستان او ایران سره اړیکې کړکیچنې دي نو که وسې له سعودي سره هم اړیکې خرابېږي نو یوازې له چین سره به یې ملګرتیا پاتې شي د مقالې په اخره کې راغلي دي چې پاکستان په هیواد دننه له یو شمیر وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی او د دې جوګه نه دی چې اوس ځان د سعودي او ایران په شخړه کې ښکېل کړي نو دا وخت له پاکستان سره یوازنۍ لار دا ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سوله ییز ډول د کړکیچ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته اوسم د فیاض خان خشکی په ژغ کې سندره اورو
ستاوک می چی می دې رشوه پګریوان کی ستاوک می چی می دې رشوه پګریوان کی لکټل د ګلوی په بیابان چی لکټل د ګلوی په بیابان کی ستاوک می چی می دې رشوه پګریوان کی میچی میتی رشوے پگریوان کی ستم شوی ستارا تلو سر میوخ کے دا ستم شوی ستارا تلو سر میوخ کے دا ستم شوی لکن مرچے راہ کا رشی پباران کی لکن مرچے راہ کا رشی پباران کی لکتل دا گلوی پور بیابان کی لکتل دا گلوی پور بیابان کی ستاوک میچی می دے رشوے پگریوان کی ستاوک میچی می دے رشوے پگریوان کی جنون پا کم پڑاو دے راتاو وے
برطانوی ورځپاڼه ګارډین په یو لیکنه کې د هغه هیواد حکومت لخوا له پاکستان سره د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې د مرستو یو پروګرام ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي سربیره پر دې چې پاکستان د مخدره توکیو یو شمیر کاروباریان انته د مرګ سزاګانې ورکړي، برطانیا ورسره لا هم خپل مالی مرستو ته دوام ورکړی دی. تفصیل هارون بچاوړه نکوي.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي دغه هیواد حکومت د پاکستان لاغې سره د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د کاروباریانو یې د نیولو لپاره میلیونونه پاونډ مرسته کړې. د لیکنې تر مخه پاکستان تر دې دمه د مخدره توکو یو شمېر قاچاقبران نیولي او له هغو څخه یې لږ تر لږه 50 کسانو ته د مرګ سزاګانې ورکړې دي. خو دې خبرې بیا د برتانیا حکومت هغه هڅې چې په نورو هیوادونو کې د اعدام د سزاګانو پر ضد یې کوي تر پوښتنو لاندې راوستې دي. لیکنه کاږي پاکستان ته د برتانیا 15.6 میلیونه پاونډ مرستې د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې له لارې ورکړل شوې دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو غوښتي چې خپلې مرستې د بشري حقونو له موضوعاتو سره مشروطې نه کړي. د مخدره موادو پر ضد د ملګرو ملتونو د ادارې د 2014 کال رپورت وایي د پاکستان حکومت ورسره منلې وای چې د غیر مستقیم روزنیز پروګرامونو او د جنایي جرمونو پر ضد د عدالتي کاروایانو د موثر کولو لپاره به هڅه کوي چې په هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو فعالان وایي په پاکستان کې یو کس ته چې له 1 کیلو څخه زیات مخدره مواد ورسره ونیول شي د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د مخدره توکیو د قاچاق د مخنیوي لپاره له پاکستان سره د برتانیا مرستې هغه وخت پیل شوې کله چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې مجرمانو ته د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز لګولې و. په لیکنه کې د برتانیا د خارجه وزارت د بیان په حواله ویل شوې چې د برتانیا او پاکستان حکومتونه پر دې سلا دي چې د نشئی توکیو د کاروبار پر ضد ګډې هلې ځلې وکړي. خو لیکنه وایي سربیره پر دې چې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګول شوی بندیز لری کړل، پاکستان سره د برتانیا مرستو دوام موندلې. لیکنه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې برتانیا له ایران سره د ورته مرستو لړۍ له دې امله چې هغلته مجرمان په دار ځړول کیږي قطع کړي.
هارون بچاو تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د خیبر ایجنسی د باړي د سپا قبیلی د چارواکو د بیرته ستنېدو لړۍ روانه ده. د خبره د قبیلی سیمو د پرمخت چارو د ادارې لخوا شوې ده. خو د یادې قبیلی مشران شکایت کوي چې دوی ته په بیرته ستنېدو کې بنسټیزې اسانتیاوې نه دي ورکړل شوې. فرهاد شینواری پرې ریپورت لري.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې د باړې سپاه قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنورۍ 14 نیټې نه پیل شوې ده او تر 15 نیټې پورې به دوام لري، او په دې کې به د سپاه قبیلې علمګودر، غیبی خیل، سورنخیل او ورمسخیل تپې خپلو کورونو ته ستنوي. دوی وایي تر اوسه د سپاه قبیلې خوا شپږ سوه شپېته کورنۍ ستنې کړې دي، او دوی لپاره یې په شاکس لیویز ودانۍ کې د ستنېدو مرکز خلاص کړی دی، چېرته نه چې د ستنېدو په وخت دې کورنیو ته مهم اسناد او امدادي سامانونه ورکولی شي، او ماشومانو ته یې د ګزڼ ضد څاڅکي هم اچوي او د صفایي کیټونه ورکوي، او ډاکټران یې د ناروغه کډوالو معاینه هم کوي. خو بیا د باړې مشران وایي چې دغه سیمه د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیره ځپل شوې ده، او باید خلکو ته پکې د سړکونو، صحت او تعلیم اسانتیاوې بحال کړی شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر اقبال پردی مشال ریډیو ته وایي:
او دا خوشاین ده چې د کوم سپاه واپسي اعلان یې وکړو، او دا نور اعلانونه خو دې نه مخکې وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظاماتو اعلانونه شوي وو، تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسي پیګه جمع هغوی ته میلو نه شو. نور بلډنګونه او روډونه او
تعلیم نظام دا اسپیتالونو نو بس په دې باندې غور وکړی شي، نو موږ ډېر خوشحاله شو چې جوړ به شو. په کارم دي چې جوړ شي، ځکه چې د خلکو ضرورت دی.
د اف ډی ایم ای چارواکي زیاتوي چې د باړې هغه کډوال چې خپل کورنۍ رجسټر کړي وي چې څنګه باړې ته ورسي، نو دوی ته به د هرې کورنۍ په سر د موبایل سیم له لارې 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارډ له لارې 25,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه وایي چې باړې په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده، او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي، او سپاه قبیلې ستنېدل به هم ورته ډېر زر مکمل شي. خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشرانو ګواښ کړی دی چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري، او تر هغې دې ورته کډوال نه راځي چې تر څو دغې سیمې نه امنیتي ځواکونه وتلي نه وي. او په دې وروستو کې یې په تیرا کې په امنیتي ځواکونو باندې د ځینې بریدونو پړه هم په خپله غاړه اخیستې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
یونیسف په خپل یو ریپورت کې لیکلي چې سودان، نایجیریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چیرې چې د جګړو او نامنیو له وجې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. دوی په لارو کوڅو کې ژوند کوي او یا هم په مزدوري کولو مجبور دي. دغه رپورټ وایي په افغانستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. دا چې د دې څه وجوهات دي او په دې اړه افغان حکومت څه کوي، تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو رپورټ کې وایي په افغانستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغه رپورټ کې ویل شوی د افغانستان په شمول په هغو هیوادونو کې چیرته چې د امنیت وضع ښه نه ده، زیاتره مرستندوی ادارې هم تعلیمي پرمختګ ته ډیر کم فنډ مختص کوي، او بیا تعلیم ته د دغو هیوادونو حکومتونو هم هغسې اهمیت نه دی ورکړی څنګه چې باید شوی وي. یونیسف وایي په افغانستان کې بدامنی، غربت او د ځینو غلطو روایاتو له وجې زیاتره ماشومان نشي کولی چې سکولونو ته لاړ شي. په افغانستان کې د قلم په نامه مبارزه کوونکی متی الله وساوای یوازې امنیت د یو ماشوم خوینځي ته د تک په لار کې خنډ نه دی، بلکې د دغه نور هم ګڼ وجوهات دي چې مهم پکې د حکومت لخوا تعلیمي پرمختګ ته پام نه ورکول او اداري فساد هم دي.
افغانستان کې یوازې د بند ښوونځي یا ښوونځي لامل یا ماشومان ښوونځي ته نه ځي، لامل دا نه ده چې یوازې ناامني ده، دلته پراخ اداري فساد، ناامني، جنگ، د کلیو او د ولسوالیو د ښار څخه لیرېوالی، د دولت نه توجه، د دښمن منفي تبلیغات، دا ټول هغه لاملونه دي چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې کړي دي. ځینې لاملونه همدا دي، یعنی دولت هم په دې کې پاتې راغلی دی. یو لوی لامل چې موږ ورڅخه کړیږو هغه په خپل پوهنې وزارت اداري فساد دی. خپل فساد د لامل سو دی چې د زرګونو ماشومانو د زده کړو مخه نیولې ده. د بنو ښوونځي په نوم
یونیسف وای په ټوله نړۍ کې په جنگ ځپلو سیمو کې په سلورو کې یو ماشوم سکول ته نزی. په جنوبی سودان کې یو 50% ماشومان له سکولونو بهر دي. په نایجر کې 20% ماشومان، په سودان کې 10% او په افغانستان کې بیا 20% ماشومان سکولونو ته نزی. د افغانستان د پوهنې وزارت وای دوی د ویجاړو شو سکولونو د بیا ودانولو او د ماشومانو سکولونو ته د تلو په یو شمېر پروژو کار کوي، خو لا هم په دغې لار کې مشکلات لري. د پوهنې وزارت یو ویان کبیر حکمل وای
متاسفانه دریو سرو عاملینو له امله میلیونونه ماشومان له ښوونځي بهر لرو. لومړی عامل زور ته په خپلو ټولو مرکو کې د ستونزو مور وای رانه امنی لا هم زموږ په هیواد کې له 500 ډیر ښوونځي تړل او سلګونه زره ماشومان د ناامنۍ له امله ښوونځي ته نشي تلای. دریمه ستونزه زموږ په مالي ستونزه ده. مالي دواړو برخو، هم د دولت کې او هم د ولس کې، زموږ حکومت لا هم متاسفانه موږ په دې نه یو توانېدلي چې ټولو خپل تعمیرونه جوړ کړو، او لا هم په دې نه یو توانېدلي چې خپلو ښوونکو یا استادانو ته ښه معاشونه ورکړو. دا متاسفانه موږ کلتوري او فرهنګي ستونزه لا هم زموږ په ځینو سیمو د هېواد کې د نجونو له تعلیم سره حساسیت موجود ده.
یونیسف په خپل رپورټ کې وایي په هغو هېوادونو کې چېرته چې جنگ دی او یا امنیتي وضع خرابه ده، زیاتره ماشومان د سکولونو پر ځای په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. دوی مختلف کارونه کوي او په افغانستان کې بیا زیاتره ماشومان د غربت له وجې هم په مزدوري کولو مجبور دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر اتره در بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سرنسته دا
غلط پیمیره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي.
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سم د خبرونې په پای کې د نازیکبال پرځخ کې یو سندره ووري.